سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوینند د خالي ورځ د 2014 کال د اکتوبر 13 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ د مشال ریډیو د نن ورځې په 9 ساعت خبرونو پیل کوم. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د فوجي چاوني د جوړولو د فیصلې په خلاف د سوات قومي کانفرنس غوښتنه، خیبر پښتونخوا جنگ ځپلې صوبه ګرځولو په اړه د صوبې د اسمبلۍ قرارداد، د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی د فوجي کاروانو په اړه د خیبر پښتونخوا د گورنر څرګندونې، په چین کې د افغانستان په اړه کانفرنس، هغه څه دي چې تفصیل یې په روانه کړي کې ورکوو. خو په پیل کې به خبرونه وړاندې کړو. د خبرونو سرټکی، د خیبر پښتونخوا سوات قومي کانفرنس د پاکستاني وزیر اعظم او د فوج مشر غوښتنه کړې چې په سیمه کې د فوجي چاوڼۍ د جوړولو فیصله بیرته واخلي. ټاکل شوې ده چې نن به د چین په مرکز پیکینګ کې افغان ولسمشر اشرف غنی او د چین صدر اعظم لی کیانګ د افغانستان په اړه په یو ګډه غونډه کې برخه واخلي. ماسکو او کیو یو تاریخي تړون لاسلیک کړی چې له مخې به روس په ټول ژمي کې یوکراین ته ګیس ورکوي. اوسم د خبرونو تفصیل، د خیبر پښتونخوا سوات قومي کانفرنس له پاکستاني وزیر اعظم او د فوج له مشر غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د فوجي چاوڼۍ د جوړولو فیصله بیرته واخلي. د غوښتنه د زیارت پر ورځ منګور پرېس کلب کې د سوات قومي جرګې تر سیوري لاندې په یو غونډه کې وسوه. له غونډې وروسته د سوات قومي جرګې یو مشر خواجه محمد خان د کانفرنس متفقه غوښتنې له رسنیو سره شریکې کړې.
دا قومي کانفرنس په سوات کې د مجوزه فوجي چاوني د جوړولو په سره یو طرفه او بلا جواز غړي. قومي کانفرنس په دې افسوس کوي او په ډاګه کوي چې په دې اهم او بنیادی مسله د سوات د خلکو سره هیڅ قسمه مشوره نه ده شوې. لهدا دا قومي کانفرنس د وزیر اعظم او پاک او سرلخر تعطیل کوي چې په سوات کې د فوجي چاوني جوړولو فیصله دی واپس واغستې شي.
قومي کانفرنس دا غوښتنه وکړه چې فوج دې یوازې د ترګري پر چارو توجه ورکړي او نور واکو اختیار دې ولسی حکومت ته وسپارل سي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت ته صوبا جنگزپلې د صوبې د جنگزپلې ګرځولو غوښتنه کړې ده. د زیارت پر ورځ اسمبلی د پیپزګوند اسمبلی د غړي سردار حسین دغه قرارداد په متفقه توګه منزور کړی. د صوبې وزیر شاه فرمان د قرارداد په تایید کې وویل
په لومړی سب کې د یو صوبې په ایس ترګری ضد جنگ کې چې د صوبې ته څومره زیان رسیدلې دی او د دې په مت کې چې پاکستان ته څومره پیسې راغلي ده، په هغه کې د دې صوبې سره بې انصافي شوې ده. زما په فکر چې څومره زمونږ مالی تاوان شوی دی د هغې ازاله دي وکړی شي.
دا شاند اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عوامي نشل ګوند د غړي سید جعفر شاه قرارداد هم د وړاندې کولو وړ وبلل چې پکې نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی ته پیرزوینی وړاندې سوی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر هوټ څرګند کړي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې روان فوجي عملیات په نیمه کې نه پریښتي. د زیارت پر ورځ په پېښور کې له خبريالانو سره د خبرو پر وخت مهتاب خان عباسي وویل چې په دواړو سیمو کې روان فوجي عملیات خپل منطقي انجام تر رسول د فوج ځمواري ده. نوموړي زیاته کړي چې په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیر زیات شوی دی چې پکې زیاتره ناروغان د قبایلي سیمو په تیر بیا د شمالي وزیرستان او باړي سیمې دي. گورنر وویل چې دغه سیمو راتلونکو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. ټاکل شوی ده چې نن د چین په مرکز بیجینګ کې افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د چین صدر وزیر اعظم د افغانستان په اړه په یو ګډه غونډه کې برخه واخلي. د ایشیا زړه په نوم په دې غونډه کې د سیمې څوارلس هیوادونو استازي ګډون کوي او پکې د افغانستان او سیمې پر امنیت او ثبات خبرې کیږي. د استنبول په نوم د وزیرانو په کچه له تیرو درو کلونو راځي د افغانستان په اړه غونډې جوړې شوې دي او په بیجینګ کې نننۍ غونډه هم د دغو غونډو لړۍ ده. خدا ځل یو شمیر مهمو چارواکو ګډون پکې کړی دی. په دې غونډه کې به د پاکستان استازیتوب د دې هیواد د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کوي. په افغانستان کې یو روسی پایلټ له طالبانو خوشی شوی دی. د روس د بهرنیو چارو وزارت وای پال پیترنکو د یو روسی هلیکاپټر پایلټ چې له نږدې یو نیم کال را په دی خو طالبانو نیولی وو او اوس په کابل کې د روس په سفارت کې دی چې ډیر ژر به خپل کور ته ستون سي. د روس د بهرنیو چارو د وزارت په وینا پال پیترنکو د 2013 کال په اپریل کې په لوګر کې برمته سو او د چهارشنبه په ورځ خوشی سو. تر اوسه دا خبره نه ده معلومه چې دا پایلټ څنګه له طالبانو خوشی شوی دی. د روس د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې هم په دې اړه څه نه دی ویل شوی. ماسکاو او کیو یو تاریخي تړون لاسلیک کړی چې لمخ به روس په ټول هجمه کې یوکرين ته ګیسر کوي. د اروپای ټولنې په هڅو سوی دغه تړون به د 2015 کال د مارچ تر میاشتې پورې عملي وي. پر تړون د زیارت پر ورځ په برسلس کې د دواړو هیوادونو د توانایي وزیرانو او د اروپا د انرژي مشر ګنتر اوټنګر لاسلیکونه وکړل. اوټنګر وویل چې د تړون لمخ به یوکرين په څو ورځو کې دننه روس ته 1.45 اربه ډالره بقایا پیسې ورکوي او ماسکو په جواب کې کیفته ګیس ورکول پیل کړی. د زیاته کړه چې روس په سمدستي توګه د زر کیوبکا میټر ګیسه بایا $100 رقم کړی چې د قیمت به 315 ډالر سی. اوټنګر دا هم وویل چې یوکرين سلاسه وي دی چې د روان کال تر پای پورې به 1.15 اربه ډالره بقایا پیسې هم ادا کړي. هغه کوردی وسوال چې شام ته داخل شوی بیرته ترکیه ته ستانسول چې دارنګ په ګډه نن د شام پر کوبانی شهر برید وکي. د عظمت شیخ حسن په نوم په کوبانی کې د کوردانو یو مسول مشال ریډیو ته ول د نننۍ عملیاتو په اړه جنگیالیو په خپلو کې خبري کړې دي. دغه مسول په وینا یو نیم سل کوردی وسوال تیار دي چې کوبانی شهر ته ورننوزي. په دې ډله کې سلطنه د پېشمرګا په نوم کوردی وسوال په الوتکه کې د ترکیه جنوب ختیځ ته استول شوی چې په درنو وسلو او زغروالو گاډو سنبال سوي دي. کوباني په شهر کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یغیانو د جګړې لپاره تر اوسه 800 کسان وژلي او نږدې 2 لک نور کسان خپل کورونو پرېښودل ته اړ سوي دي. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا
سلام پښتونخوا خبرونه د مشال ریډیو لومړی نه ساته خبرونه لومړی خبرونه وي. په دې غړي کې به تاسو د جنو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه مو اوري. د خیبر پښتونخوا د سواد کامی کانفرنس په سیمه کې د پوجي چاوني د جوړولو فیصله بیرته اخیستلو غوښتنه کړې ده. خو دوی مخالفت ولي کوي
چې په سواد کې د پوځي چاوڼۍ جوړولو فیصله دې واپس واخیستل شي. ادارنګ د سواد تاریخي کلي د خلکو محدود غریز مکه او کلتوري شتمنۍ دوره کېدو بچي.
او د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت غوښتي چې دغه صوبه دې جنگ ځپلې وګرځول شي. او د خیبر پښتونخوا حکومت د عاشورې په موقع هلته د میشتو افغانانو پر تګ راتګ بندیز لګولې. دغه ګام افغانان څومره اغیزمن کړی دي.
موږ او غریب خلکو سره د سکیم چوک را موږ راځو او موږ تلاره کې تکلیف دي او موږ چې ورځ کارو نو کوم به کار پښو مسو کورم په خیر دی بجلی بیندې سیمګیس بیندې.
د افغانستان په اړه د بیجینګ کې نن کېدونکي کانفرنس په اړه معلومات درکو. سندرې هم درته ورو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د سلام پښتونخوا د خبري برخي پایل له سوات څخه کو. د خیبر پښتونخوا په سوات کې کامی کانفرنس په سیمه کې د فوجي چاوني د جوړېدو مخالفت کړی دی. د زیارت پرځ په سبي کامی کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم او د فوج له مشر وغوښتل شو چې په سوات کې د فوجي چاوني د جوړولو په اړه سوي فیصله بیرته واخیستل سي. دغه غونډه د سوات کامی جرګې تر سوري لاندې جوړه شوې وه چې پکې تر اوږده بحثونو وروسته ټولې غوښتنې د یو رسمي بیان په بڼه کې رسنیو ته وړاندې کړل شوې. له منګوري د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سوات پریس کلب منګوره کې سوات کامی کانفرنس په نوم لویه جرګه وشوه چې پکې د سیمې مشرانو، خبريالانو او د سوات قومي جرګې په لسونو غړو د سوات په مسلو لکه هتپی وجنو، د فوز لخوا وخت په وخت کرفیوګانو لګولو، د لټون اپریشن او سیمه کې د ترهګرۍ او سیلابونو وروسته مسلو باندې بحث وکړه شو. جرګې په اخیره کې په ګډه اعلامیه جاری کړه شوه چې پکې له حکومت او فوجي چارواکو څخه غوښتنې وکړه شوې. د اعلامیه د جرګې مشر غړي خواجه محمد خان وړاندې کړه.
د سواد د خلکو دا نماینده قومي کانفرنس د دهشتګردۍ، فرقواریت او انتها پسندۍ بیخي ردوي. لهذا حکمرانان دي د دهشتګردۍ، فرقواریت او انتها پسندۍ د حقیقي خاتمه، د امن، د قیام او د خلکو د سر او مال او د ناموس د ساتنې خپل آئینی قانونی ذمہواری پوره کړي او په دې لړ کې د مصنوعي و نمایشي اقداماتو په ځای کوټه ډګامونه پورته کړی شي.
خواجه محمد خان وړاندې وویل چې دغه اعلامیه د مشرانو په مشورې سره جاری کړی شوې ده چې پکې د غوښتنه هم کوي
دا قومي کانفرنس په سواد کې د مجوزه فوجي چاونی د جوړولو په سره یک طرفه او بلا جواز مړي. قومی کانفرنس په دې افسوس کوي او په ډاګه کوي چې په دې اهم او بنیادی مسله د سواد د خلکو سره هیڅ قسمه مشوره نه ده شوې. لہذا دا کانفرنس د خلکو د جوړ احساساتو په بنا د سواد د معروضي حقیقتونو پر رڼا کې په دې سلسله کې خپل تحفظاتو څرګندونه کوي. لہذا دا قومی کانفرنس د وزیر اعظم او پاک فوج سرلاخر تعطیل کوي چې په سواد کې د فوجي چاونۍ جوړولو فیصله دې واپس واخیستی شي چې دا رنګ د سواد تاریخي کلی د خلکو محدود زریز مکه او کلتوري شتمنۍ دوره کېدو بچي.
اعلامیه کې د سواد د اولس مسلو ذکر هم وکړی شو. د سواد معاملات سیول انتظامیې ته حواله کولو غوښتنې وکړی شوې.
دا کانفرنس په کلکه غوښتنه کوي چې په سواد کې سیول انتظامیه د مکمل با اختیار کړی شي او هغوی د نورې خپلې ذمهواري په خپلو اوږو واخلي. دارنګه فوجي چارواکي ټول توان د دهشتګردۍ په ختمولو او په امن راوستو کې په کار راولي او په سیول معاملاتو کې د نورو برخه اخیستلو نه ډډه وکړي او سیول معاملات ته د سیول انتظامیه ته حواله کړي.
د جرګې په آخر کې د قومي جرګې مشر مختار یوسفزی وویل
د سواد قومي جرګې مشرانو ته دا اعزاز حاصل دی چې دوی نه د ځان پروا کړې ده، نه یې د خپلو ملګرو پروا کړې ده، نه یې د خپلې کورنۍ پروا کړې ده. د سواد د خلکو چې کم دهشت او وحشت مسلط و د هغې په خلاف یې په ډېر جرأت او همت سره آواز پورته کړی.
سواد قومي کانفرنس کې په ګډه د یو شمېر نورو غوښتنو سره سره په سواد کې د سکولونو، سړکونو، رابطه پلونو بیا ودانولو، دغرنګه د سواد ځنګلاتو او لرغونو آثارو ساتنې او د سیلګرۍ صنعت ودې لپاره ګامونه پورته کولو غوښتنې وکړې شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
هلته بیا د خیبر پښتونخوا سملې د قرارداد له لارې له مرکزي حکومت غوښتنه کړې ده چې دغه صوبه د جنگ ځپلې وګرځول سي. قرارداد د زیارت پر ورځ د پیپلز ګوند اسمبلی غړي سردار حسین وړاندې کړ چې په متفقه توګه منظور سو، خو وروسته د حزب اختلاف او واکمن ګوند تحریک انصاف د غړو ترمنځ په سیاسي حالاتو بحث تومري تود سو چې له یو بل سره د جګړې کولو تر حده ورسېدل. غلام غوث غونډې ته ورغلی و او دا رپورټ یې را لېږلې دی.
دغه قرارداد د صوبایي اسمبلی د پاکستان پیپلز ګوند د اپوزیشن غړي سردار حسین سپدا ډول وړاندې کړو. د صوبې صورتحال ته په کتنه خیبر پښتونخوا صوبه د جنگ ځپلې صوبه وګرځول شي د صوبې د معاشي او اقتصادي وضع د ښه کولو لپاره دي. نه یوازې د خصوصي مراعاتي پیکج اعلان وشي، بلکې د نړیوال امدادونو زیاته برخه دي د صوبې ته ورکړی شي. صوبایي وزیر شاپرمان د حکومت لاړخه دا قرارداد تایید کړو او وی ویل په لومړی سب کې د یو صوبې په ایس ترګرۍ ضد جنگ کې چې د صوبې ته څومره زیان رسیدلی دی او د دې په مت کې چې پاکستان ته څومره پیسه راغلی ده، په هغه کې د دې صوبې سره بې انصافي شوې ده. زما په فکر چې څومره زموږ مالی تاوان شوی دی د هغې ازاله دي وکړی شي. تفصیلات او واقعیات دا وایي چې موږ د جنگ په حالت کې یو. تیر ماخام د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د حکومت او اپوزیشن د غړو ترمنځ په بیلابیلو موضوعاتو ډېر په ښه ماحول کې توده بحثونه روان وو، خو کله چې د هیواد په سیاسي صورتحال د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطفالرحمن خپلې څرګندونې پیل کړې نو په صوبایي اسمبلی کې ځینې حکومتي غړو د اپوزیشن د ځینې غړو سره د جګړې کولو هڅه وکړه. تیر ماخام د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ تاو تریخواله د وهلو ټکولو د حد پوري رسیدلې وو او په اسمبلی کې د وهلو ټکولو د مخینولو لپاره د اسمبلی د غړو ترڅنګ امنیتی چارواکو هم د بلوشوي غړو په اخواکولو کې کومک وکړو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8:00 د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
تاسو اوریدل د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د صوبې د جنگ ځپلي ګرځولو په اړه قرارداد وړاندې سو. بیا د سیاسي ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات سو. خو د خبر پښتونخوا سپیکر د نوبل انعام ګټونکي ملال یوسفزي په اړه د عوامي نیشنل ګوند د اسمبلی غړي سید جعفر شاه ته د قرارداد وړاندې کولو اجازه ورکړې ده. تر دې وړاندې داسې رپورټونه وو چې سپیکر اسد قیصر زړه نازړه دی چې د ملالی په اړه د قرارداد د جمع کېدو اجازه ورکړي. په دې اړه مو له سید جعفر شاه سره مرکه کړې او په سر کې مې ځینې د قرارداد د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
دا قرارداد مجمع کړو د غیر نوبل د امن لوی انعام له شوې ده. دا غیر خیراتي تقسیم په شوره لپاره سره مې دا کړو چې عملی اقدام دې دا واخلي چې په صحیح توګه مونږ دغه خدمات وستایو. نو په سواد کې د زنانو لپاره یونیورسيټي هغه په نوم باندې روخه شي.
کوم چې دا قرارداد کم ځای ته ورسېد اوس
نو هغه حکومت لږ د جزیات مظاهره کوله او هغه بیا نن زموږ سپیکر سره خبرو شو. هغه اګریډ شو نن چې لږ اګړاو شو نو پر روان 10 تاریخ چې سیشن شروع شنو پرې کې پټې دل کې څنګه او
یعنی اوس پدې ټول متفق دي چې دا قرارداد د پاس سي تاسو خبره سوي ده تاسو پدې مطمئنه یاست
د حکومتي پټه موخه لا پر راغله نه ده. البته د خلاف کوم غوندونه دي هغه مسله ده اوس قرارداد پرې کې اوس نګت دي د ما سره پدې قرارداد کې هغه هم د خطو کوه هم سره شامل شو.
نو تاسو یعنی دا قرارداد که تاسو اپوزیشن یو طرف ته به پاسول احساس منظور بشي کنه
چې نه په تعداد کې خوړې لري دا کې دي چې پاس نشي.
او نو ولې حکومت خو عمران خان ودی ته مبارکي ورکړې و داسي په جمهوریت سامین د حکومت برخه ده.
اگر څه زموږ د فکر کوم چې څه وجه ده چې دی دا سې د جګ مظاهره کوي او دا په خبره خونه دا وي او تعلیم د فارق راوي او مقصد دی په دا باندې ټول نړۍ هغه ته انعام ایوارډ ورکړو
نه. خو تاسو له دوی سره خبرې سوي د جمهوریت اسلامي او تحریک انصاف سره د ججک یعنی د دې قرارداد د نه منظور
په اړه مسلې جوړېږي.
یعنی څه مسلې تاسو ته بیان کړي دي څه مسلې؟
دا دا بیان نه کړو چې موږ ته مسلې جوړېږي خو نن نه هغه په دې رضا شو چې دا مرمت کو دې شک تاسو کې.
یعنی په دې باندې صرف راضي شو چې دا اوس و منل شو یعنی د دې وړ دی چې دا په اسمبلی کې پیش شي. خو البته دا نه د معلومه چې حکومتي پارټیانو به دا له تاسو سره ملګرتیا کوي کنه
او د دې حمایت او غالبا چې وکړي.
یعنی تاسو ولې دا وایست
او دا ځکه ریویو نه خارې دته وکړي.
دا او د عوامي نیشنل ګوند د صوبای اسمبلی غړي سید جعفر شاه چې د ملال یوسفزي په اړه یو قرارداد وړاندې کوي او سپیکر ورته اجازه ورکړې ده. د مرکم پروند د صوبای اسمبلی تر اجلاس وروسته ناوخته سره کړی و. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی په شمالي وزیرستان او خبر ایجنسی کې دروانو پوځي عملیاتو منطقي انجام ته د رسول هوډ څرګند کړی دی. د زیارت پر ورځ په پېښور کې له خبريالانو سره په خبرو کې گورنر وویل چې د ټاکل سو هدفونو پرته به پوځي عملیات ختم نکړي. نور تفصیل له پېښور غلام غوث را کوي.
تیر ورځ په پیښور کې له خبريالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې روان تازه پوځي عملیات به منطقي انجام ته رسوي.
قبایلی علاقے میں ملٹری آپریشن ہے یہ اب وہ خیبر ایجنسی میں بھی اس کو شروع کیا گیا ہے خیبر ون کے نام سے.
قبائلی سیموں کی چکم پوزی عملیات روان دی, اس پہ خیبر ایجنسی کی ہم دا خیبر ون پنوم دغا پیل کری شوی دی. دا دغی عملیاتو دا نتائجو پا اخلا دا وقت نوڑان دی خبر کول ندی پکار, خو یو مضبوط اراده لرو او ټول قام ته باور ورکوم چې دا ځل کوم پوزی عملیات روان دی د دې د هدفونو ترلاسه کولو بغیر د دې په منځ کې د راغونډولو سوچ هم نشو کولی, او د دې اخیری حد ته او منطقي انجام ته رسول د پاکستان د پوزی ځواکونو ذمہواری ده.
ریوایند کرنے کا کوئی سوچ نہیں ہے اور یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا. اس کو آخری حد تک منطقی انجام تک پہنچانا جو ہے وہ افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے.
سخ کال پا پاکستان کی دا پولیو دا ناروغانو دا شمیرے دا زیادوالی پا اخلا دا پختنی پا جواب کی گورنر سردار مہتاب عباسی پا شمالی وزیرستان کی دا وسلوالو لخوا پا پولیو کمپینونو دا بندیز او پا خیبر قبائلی سیمه کی خرابی امنیتی وزیت پا اشاره وویل چې پا رامنځته شوی پولیو ناروغانو کی زیاد ماشومان دا شمالی وزیرستان او خیبر قبائلی سیمه سره تعلق لري.
پاکستان بھر میں جو ہائیسٹ نمبر آف پولیو کیسز کی رپورٹس ہیں وہ ٹرائبل ایریا سے ہیں, اور وہ بھی دو خاص علاقے ہیں جیسے شمالی وزیرستان ہے اور خیبر ایجنسی کا تحصیل باڑہ ہے.
پاکستان کی ترٹول زیاد دا پولیو راپورونا دا قبائلی سیمینا راغلی دی, او هغه هم دا شمالی وزیرستان او خیبر دا باڑے تحصیل پرنگ دو مخصوص زایون دی دا چرتن چی ترٹول زیاد دا پولیو دا ناروغانو راپورونا راغلی دی, او مونگ پا دیر دیر اندخمن یو, او اوس چی دا شمالی وزیرستان نا کم بیکورشوی خلق راغلی و او اوس چې د خیبر نکوم خلق را روان دي, نو د نوملیکنې په ځایونو د هغوی د ویکسینیشن عمل ډیر په ښه ډول روان دی.
رجسٹریشن پوائنٹ پر ان کی پولیو ویکسینیشن کا عمل بخوبی جاری ہے.
گورنر سردار مہتاب احمد خان عباسی وویل چې د شمالی وزیرستان کډوالو ته به هر ډول مرستې ورکول کیږي, او د بې کوره شوي ولس به هر ډول خیال ساتل کیږي. غلام غوث, مشال ریډیو, پېښور.
داو غلام غوث. پاکستان ویلی د افغانستان امن د سیمې او نړۍ په ګټه دی, نو باید په دې هیواد کې لاسوهنه ودرول سي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویاندی تسلیم اسلم د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې پر وخت وکړه. پاکستان نورو هیوادونو ته په افغانستان کې د مداخلې نه کولو مشوره په داسې حال کې ورکوي چې افغانستان په خپله پر پاکستان دا تور لګوي چې په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي, خو پاکستان دا تورونه ردوي. تفصیل به له اسلام آباد د ریاض مسخیل په ریپورټ کې واورو.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندی تسنیم اسلم وې پاکستان به د افغانستان امن او ترقۍ کې خپل کردار جاری ساتي, ځکه چې د هغه ځای امن نه یوازې د افغانستان بلکې ټول منطقي او درستی نړۍ لپاره ضروری دی. ویاندی زیاته کړه چې دغه لړکې وخت په وخت نړیوالې غونډې کیږي چې پکې لوی طاقتونه او سیمه ییز ملکونه د امن او سلامتۍ په چارو غور کوي, او دا شان یوه غونډه د جمعې پر ورځ د چین ښار بیجینګ کې هم کیږي. دا وایي
افغانستان استحکام د ټولې سیمې او گاونډیانو په ګټه دی, او په لویه پیمانه د ټولې دنیا. مونږ په سختۍ سره په دې پالیسۍ عمل کوو چې د افغانستان په کورنۍ معاملې کې لاسوهنه نه کوو, او هلته د امن او خوشحالۍ لپاره چې څومره کېږي هغه به کوو. خو افغانستان به په خپل گاونډیانو ته وایي کم ځای کې ورته کمې مرستې پکار دي, او څرنګه چې پاکستان د نورو ملکونو معاملو کې لاسوهنه نه کوي, دارنګ نورو ملکونو له هم پکار ده چې د افغانستان معاملې کې لاس اونه وهي, او زموږ په خیال دا به ښه لاره وي.
د هارت آف ایشیا په نوم کیدونکې دغه غونډه کې بعد پاکستانی پلاوی مشري د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز کوي, او دې کې بعد افغانستان, پاکستان, هندوستان او روس په شمول د سیمې څوارلس ملکونه ګډون کوي. د افغانستان د امن او سوکالۍ لپاره دا کانفرنس څومره ضروري دی, او دې کې به په کومو موضوعاتو خبرې کیږي؟ په دغه اړه مو کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن نه تپوس وکړو. نو دوی
پاکستان دو مقصد یو خدای چې هند ترې داسې رول ور نکړی شي چې هغه بیا د افغانستان خوره د پاکستان خلاف استعمال, او بل دا چې پاکستان سره چې کوم پوله لګي دل ته دې چې سټیبلټی راشي, او د دې چې کوم د تګ را تک شروع د داج بند کړی شي, او د هند خدا مقصد دی هلته چې دا چې کوم د انصار المجاهدین نو دغه لشکر طیبه والا تنظیمونه دي, نو هندوستان دا خیال لري چې دا دلته تربیه کیږي, او بیا موږ ته هندوستان کې دوی چې کوم نه ورانه کوي. نو هندوستان دا مقصد دے چې د خلق مخنیوي او کی کم په هند کې کړی د پاره تکلیف جوړی نه هر یو مرګ په خپل خپل د چین خپل د پاکستان خپل د ایران خپل د هند خپل مقاصد دي
د یادونه دا چې د دین وړاندې هم د هارت اف ایشیا په نوم وزارتي غونډې په 2012 2014 او 2014 کال کې په افغانستان کازاخستان او چین کې شوې دي او موجوده غونډه د دغه سلسله سلوره مکړې ده ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
او سم د افغان کډوالو ستونزې د خبر پښتونخوا په مرکز پېښور او همدارا د دیالت په نورو سیمو کې افغان کډوال شکایت کوي چې د محرم الحرام د میاشتې له پیلېدو راځي سره سمې پولیس ډېر ځوروي د خبر پښتونخوا حکومت هر کال د محرم په لومړۍ لسیزه کې پر افغان کډوالو بندیز لګوي چې شهر ته به نه راځي او یوازې تر خپلو کورونو به محدودوي زبیح الله شفق په دې اړه رپورت لري
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور او د دې ایالت په نورو خارونو کې د افغان کډوال شکایت کوي چې د محرم میاشتې له پیله دا سره سم د حکومت تازه بندیزونو له مشکلاتو سره مخ کړي دي د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د شورا په ورځو کې د افغانانو پر ګرځېدو بندیز لګولې او خبرداري ورکړه چې په دې ورځو کې ان اسناد لرونکي افغانان هم د ګرځېدو او تګ راتګ اجازه نه لري پر پیښور سربیره د پختونخوا په ډېرې سیمو کې د افغان کډوالو ته خبرداري ورکړل شوې چې د شورا په ورځو کې د خپل کورونو بهر نه وځي کنن له سخت قانوني چلند سره به مخ شي په پیښور کې د 1300 تنو افغانانو ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت دغه بندیز پورې ځنی ژوند کې له سختو مشکلاتو سره مخ کړی دي
موږ غریب خلکو سره د سکیم چوک له موږ راځو او موږ تلاره کې تکلیف دي او موږ چې ورځ کارو نو کومه بیکاره پاشو موږ څو کورم په خیر دی بجلی بیل دی سی وی ګیس بیل دی قانوني اسناد لره ما کار لره ما هر څه لره ما باوجود دغه چې موږ تنګې نو پیری کار دي خو خان چې وایي چې بیرته واپس کړئ به شړی هم تعالی ته وری موږ په خپل والا سو هم مشره ده چې موږ په خپل نو کې هم غټه
محمد عارف نوم مې دی او وادیزو کې مسیدون کې ما خبر کې مې ولاد د قسخانه کې دکان لرم او مونږ ته د حکومت اړه خویل شوې تاسو بل سره زی د افغان کډوال نه روزي خار ته بن روزي او حالانکه مونږ کډونه درو د سره مونږ رجستر شوې او بیا هم مونږ دا مسلې جوړې شوې چې الله سره زی تاسو په کور پاتې استي مونږ ته ډېرې مسلې جوړې کړې د کور د اړه خچره مصارف دی او کیږي الله سره زی مونږ ته ډېرې مشکلات
دا خبر پښتونخوا حکومت هر کال د محرم میاشتې په لومړۍ لسیزه کې د پیښور په ګډون د خیبر پښتونخوا ایالت په یو شمېر نور ښارونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیسي او په لارو کوڅو کې په سلګونو نوې امنیتي پوستې جوړوي د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې میشته و افغان کډوال د امنیتي ادارو له لوري د ورپېښو مشکلاتو په اړه د سیمینا په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
زه عبدالواحد په کوهاټ کې اوسېږم او دلته موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو کله چې موږ یو بیمار پېښ شو پېښور دن شو بازار دن شو دلنه داسې نږدې کوم مسبل نه هغې درش قانوني اسناد نه لرو هر سره یو د هغې باوجود هم موږ تنګ یو خپل ساحه چې کومه دی د کیم هغه هغې علاقې پورې محدود وه بهر بازار ته کوم نور ځین د نور ځین د نشي تللی دغې دوران کې مریض وېږي سل مشکلات راځي هغه به نشو رفع کولی
په دې اړه مو چې کله په پېښور کې له امنیتي او دولتي چارواکو سره اړیکې ونیولې نو ویې ویل چې حکومت دغه ګام د شورا په ورځو کې د تروریستي پېښو د مخنیوي او امنیت ټینګ ساتلو په هدف پورته کړی د پېښور ښار کمشنر ظهیر الاسلام په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
محرم کې موږ سکیورټي پلان پریپیر کړی دی اډمنسټریټیو ارینجمنټس کړی دی او آرمی او اف سی چې دی نو هغه سټینډ بای دی دا نه خسته چې کله ضرورت پېښېږي نو هغه موږ ته 5 منټ نوټس باندې رسېدی شي د چک پوسټونه دي سنیپ چیکنګ دی د افغان مهاجرو داخله باندې پابندي ده پېښور کې دا هر کال موږ پابندي لګو
خو افغان کډوال بیا دا نه مني چې دوی په تروریستي پېښو کې لاس لري او زیاتوي چې که په رښتیا داسې وي نو لږ تر لږه یو افغان خو د مطبوعاتو ته وړاندې کړي چې په تروریستي پېښو کې په لاس لرلو ککړ پېژندل شوی وي د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت له وړاندې ویلي چې د هر ډول تاوتریخوالي او تروریستي پېښو د مخنیوي په هدف یې ځانګړی پلان ترتیب کړی چې له مخې یې د ښار په مرکزي یا شیعه میشتو سیمو کې د سنیانو تګ راتګ منع اعلان شوی دی
د افغان کډوالو د محرم الحرام پر موقع په خبر پښتونخوا کې په تګراست کې د بندیز وروسته پیش ستونزې چړلې او سم راځي د جاوید مرخیل په ځخ کې وسندر وره د جاوید امرخیل سندره مو نیمای واورېده. په دوه نیمای کې به درته پوره واورو او اوس هم په نهه نیمې بجې سبې دي د خبرونو لنډیز به وړاندې کړو. د خیبر پښتونخوا سوات کامی کانفرنس له پاکستانی وزیر اعظم او د فوج له مشر غوښتنه کړې چې په سیمه کې د فوجي چوڼۍ د جوړولو فیصله بیرته واخلي. دا غوښتنه د وزارت په وخت منګور په سرلک کې د سوات کامی جرګې تر سوري لاندې په یوه غونډه کې وشوه. د خیبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې صوبه د جنگ ځپلې وګرځوي. د وزارت پر اسمبلی د پیپلز ګوند اسمبلی د غړي سردار حسین د قرارداد په موافقه توګه منظور کړي. د خیبر پښتونخوا گورنر هوډ څرګند کړی چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې روان فوجي عملیات په نیمه کې نقلشتي. وزارت پر پېښور کې له خبريالانو سره د خبرو په وخت متفقان عباسي وویل چې په دواړو سیمو کې روان فوجي عملیات خپل منطقي انجام ته رسول د فوج سیمواري ده. تاکه سوې ده چې نن د چین په مرکز بیجنګ کې افغان ولسمشر اشرف غني او د چین وزیر اعظم لی کیانګ د افغانستان په اړه په یو ګډه غونډه کې برخه واخلي. د ایشیا زړه په نوم په دې غونډه کې د سیمې د څوارلس هیوادونو استازي ګډون کوي. په افغانستان کې یو روسي پایلټ له طالبانو خوشي شوی دی. د روس بهرنیو چارو وزارت وایي پال پیترینکو د یوې روسي هلیکاپټر پایلټ و چې له نږدې یو نیم کاله په دې خوا طالبانو نیولی وو. ماسکاو او کیو یو تاریخي تړون لاسلیک کړی چې لمخې به روس په ټول ژمی کې یوکرین ته ګیس کوي. د اروپای ټولنې په هڅو سوی دغه تړون به د 2015 کال د مارچ تر میاشتې پورې عملي وي. پر تړون د زیارت پر ورځ په برسلز کې د دواړو هیوادونو د توانایي وزیرانو او د اروپا د انرژي مشر لاسلیکونه وکړل. هغه کوردي وسلوال چې شام ته داخل شوي وو بیرته ترکیې ته ستانه سو چې دارنګه په ګډه نن د شام په کوباني ښار برید وکړي. د عظمت شیخ حسن په نوم په کوباني کې د کردانو یو مسؤول مشال ریډیو ته وویل د نننیو عملیاتو په اړه جنګیالیو په خپلو کې خبرې کړي دي. د خبرونو ترلندیز هورسته اوس د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. د چنن د پاکستان اخبارونو په خپلو اداریو کې چلي کلی سراج زهیر دوه اخبارونو اداري لوستي او د ریپورټر علي فلکتي.
نن ایکسپریس روس په خپل اداري کې وای په پاکستان کې اوس هم د ترهګری پیښو دوام نیولې دي او د ملک په مختلفو سیمو کې د ترهګری پیښې رامنځته کیږي چې لکه بلې یو شمیر خلک لمنځه لاړل. اداري د فاټا د خیبر ایجنسی د پرونی جټ الوتکو بمباري او د نخت په باب لیکي چې په دغه پیښه کې یو شمیر ترهګر مړه او ځینې جوبل شوي دي او اته سکیورټي اهلکاران پکې هم لمنځه تللي دي. اداري د پوز د مطبوعاتي ادارې ایس پی آر د وین میجر جنرل اسیم سلیم باجوا دخلی لیکي چې په وزیرستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د ګټې لپاره د افغانستان مرسته ډېره ضروری ده خو افغانستان یې نه کوي. اداري د دې خبرې په تناظر کې زیاتوي باید چې د پاکستان حکومت دې لړکې د افغانستان د نوي ولسمشر اشرف غنی سره خبره وکړي او هغوی د خپلو تحفظاتو نه خبر کړي چې پاکستان کې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د افغانستان مرسته ډېره ضروری ده. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرق پرس پانه خپل اداري کې وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د اقداماتو باوجود تعلیمي صورتحال کې سخاوالې نه دی راغلې او د دې غټه وجه د محکمې تعلیم کمزوري مشینري او زوړ نظام دی. بل طرف ته د حکومت په نظر کې د اهل او په کمیشن راغلي افسرانو قدر نشته. اداري مخکلي کې موجوده حکومت د تعلیم د ودې لپاره یو ښه ګام دا پورته کړی وو چې باقاعده منیجمنت کیډر یې جوړ کړو خو د افسوس خبره دا ده چې استادانو سپرډنټانو او نور عملی ته د ترقی ورکول وروسته د کیډر عہدې د دوی نه کمې شوې. که حکومت د منیجمنت کیډر نه د ښه کار تمه کوي نو باید چې دوی ته هم ترقی ورکړي چې ورسره دا شان د دوی گریډ د نور عملی نه سیوا شي نو ورسره په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي مسلې هم ختمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات به بوریوال کاکړ وړاندې کړي. ایسوسیټډ پریس خبري اجنس په یو رپورت کې لیکلي چې ملال یوسفزی ته د ماشومانو نوبل جایزه هم ورکړل شوی. د رپورت له مخې ملال یوسفزی د فلسطین په غزه کې د هغو سکولونو لپاره 50,000 امریکایي ډالر مرسته ورکړې ده چې په اسرایلي بمباریو کې وران شوي دي. بل پلو د ورلد پالیټکس ریویو په نامه مجلې د افغانستان د نوي ولسمشر اشرف غني احمدزي په وړاندې د پروتو ننګونو په اړه بحث کړی دی. بوریوال کاکړ ته به غوښتو.
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د ماشومان د حقونو لپاره کارکونکو او د نوبل جایزې ګټونکو ملالی یوسفزی ته د چهارشنبه په ورځ په سویډن کې د ماشومان نوبل جایزه هم ورکړل شو. د ایجنسی په لیکنه ملالی یوسفزی ته د ماشومان نوبل جایزه له هغه وروسته ورکړل شو چې په نړۍ کې په میلیونونو ماشومان نوموړې ته خپل رائے ورکړي. د سویډن له یو ټلویزیون سره په مرکه کې ملالی یوسفزی وویل دا جایزه یوازې د ملالی په نامه یوې نجلۍ لپاره نه ده، بلکې د هغو ټولو ماشومانو لپاره ده چې له سکولونو بهر دي. ملالی یوسفزی وویل چې په دې جایزه له دې قبل هم زیاته خوشاله ده چې ماشومانو په خپلو رایو دا جایزه دې ته ورکړې ده. اجانس لیکي چې ملالی یوسفزی له دې جایزې سره ملګري 50,000 ډالر د فلسطین په غزه کې هغو سکولونو لپاره ډالۍ کړل چې په اسرایلي بمبارۍ کې اوران شوي دي. ملالی یوسفزی وویل چې د فلسطین بیګنا ماشومان له ډېرې اوږدې مودې راهیسې بېخي زیات ځپل شوي دي. ملالی یوسفزی زیاته کړه چې موږ ته په کار ده د دې لپاره په ګډه کار وکړو چې د فلسطینی ماشومانو په ګډون د نړۍ د ټولو ماشومانو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړو. د اژانس په لیکنه د ماشومانو نوبل جایزه هغه چا ته ورکول کیږي چې په نړۍ کې د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوي. بل پلو د ورلد پولیټکس ریویو په نامه مجلې د افغانستان د نوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی په وړاندې د پروتو ننګونو په اړه بحث کړی دی. ورلد پولیټکس ریویو لیکي اشرف غنی له یو داسې حالت سره مخامخ دی چې خپلې پوهې ته عملي بڼه ورکړي. مقاله زیاتوي دا د نوي ټاکل شوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی لپاره یو ننګونه ده چې د خپل جګړه ځپلي هیواد اقتصادي حالت بدل کړي. مقاله لیکي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به بهرنۍ مرستې هم کمې سي او په دې صورت کې به دا د نوموړي لپاره یو رښتونی چیلنج وي چې د هیواد قدرتي زیرمې په کار واچوي او ځان د بدلون راوستونکی ثابت کړي. د مقالې په لیکنه په هیواد کې د اقتصادي بدلون د راوستلو لپاره د ولسمشر اشرف غنی احمدزی هوډ لدې هم ښکاري چې چین ته سفر وکړ او هلته یې پانګوال دې ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګه واچوي.
لکه څنګه چې مولا بوروال کاکړه واوریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د چین په سفر دی، هم په د چین په مرکز بیجینګ کې نن د افغانستان په اړه یو غونډه هم کیږي چې ډاکټر اشرف غنی به پکې ګډون کوي او د دې ترڅنګ د سیمې څوارلس هیوادونو استازي به هم پکې برخه اخلي. دا غونډه د استنبول د غونډو لړۍ ده چې له تیرو دریو کلونو راهیسې په بېلابېلو هیوادونو کې جوړیږي، خو دا ځل چین ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره به مرسته وکړي. په دې اړه د یو چینایي ډیپلوماټ او د په دې اړه رپورټ چې پکې د چینایي ډیپلوماټ د تجزیه هم شامله ده احمد شیبر به وړاندې کړي.
نن به د چین په مرکز پیکنګ کې د آسیا زړه په نامه د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د چین په سفر دی ګډون کوي او د چین صدراعظم لی کیقیانګ به هم غونډې ته خبري وکړي. د افغانستان په اړه په دې غونډه کې به د کوربه هیواد چین او افغانستان سربیره د پاکستان، هند، روسیه او د سیمې د نږدې لسو نورو هیوادو استازي برخه واخلي. د ایران په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د صدراعظم د بهرنیو اړیکو جګپړې سرکار سرتاج عزیز د پیکنګ په غونډه کې ګډون کوي. د آسیا سره غونډې کوربه هیواد چین هم په دې باور دی چې د افغانستان امنیت د سیمې لپاره مهم دی. روسیه کې د چین سفیر لی هوی انټرفاکس اژانس ته وویل چین او روسیه به چې دواړه د امنیت شورا غړي هیوادونه دي هڅه وکړي چې څرنګه په افغانستان او سیمې کې ثبات راتلی شي. په پیکنګ کې د نننې غونډې په ارتباط لی هوی څرګنده کړه چې د غونډې اهمیت لدی معلومیږي چې دا غونډه مخکې د وزیرانو په کچه وه او اوس په کې د افغانستان او چین چارواکي برخه اخلي او وینا کوي. د چین سفیر زیاته کړه چې د پیکنګ په غونډه کې تمرکز پر دې کیږي چې د سیمې په کچه همکاري ژوري شي او په افغانستان او ټول سیمه کې امنیت خوندي شي. د راپورونو له مخې د آسیا زړه په غونډه کې به په ځانګړي ډول چین په افغانستان کې د سولې او پراختیا او د افغانستان او سیمې د هیوادو د همکاري او ملاتړ وکړي. لی هوی وویل چین به هڅه وکړي چې څرنګه ژر تر ژره په افغانستان کې امنیت او ثبات راتلی شي.
احمد شیبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی په څلورو ورځني سفر چین ته تللی او تر اوسه د دې هیواد د سیاسي مشرانو او پانګوالو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. دا له هغه مهال راځي چې احمدزی د نوي ولسمشر په توګه تاسو یو بهرني هیواد ته د هغه لومړنی رسمي سفر دی. نوریاس نوری دغه سفر په اړه د ولسمشر لویاند نظیف الله سالارزی سره چې له شاغلی احمدزی سره بیجنګ ته په سفر کې ملګری دي مرکه کړي. شاغلی سالارزی د مرکه په پیل کې د ولسمشر د لیدونکو کتنو په اړه وویل.
تر اوسه پورې د چین د جمهور رئیس د صدر اعظم او د پارلمان د مشر سره تر اوسه پورې کتنې ترسره کړې دي او په دې کتنو کې په عمده ټکو باندې چې تحقیق وشو د افغانستان د پلاوي نه هغه د چین سره د استراتیژیکو اړیکو لا نور هم تحکیم او د هغې پراختیا په اړه باندې دواړو خواوو توافق وکړو او د ده په خوا کې د افغانستان د خوا د چین د هغه رغنده رول د افغانستان د اقتصاد کې په امنیت کې تجارت کې او د ده په خوا کې په فرهنګي او د پانګې اچونې په برخو کې هم بحثونه ترسره شو چې د افغانستان د خوا چې کوم وړاندیزونه په دې برخو کې وشولو ټول د چین د اړخه هرکلی سره مخامخ شولو.
سالارزه صاحب، دا چین ته د افغان ولسمشر له ټاکل کېدو وروسته لومړنی یعنی بهرني هیواد ته لومړنی سفر دی او چین ته ډېر اهمیت ورکول کېږي. مخکې پخواني ولسمشر حامد کرزي به چې کله بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کول نو وروسته داسې له انتقادونو سره مخامخ کېده چې دغه سفر لپاره یا د پلاني سفر لپاره دوی ښه آمادګي نه ونیولې. تاسو له څرګندونو داسې ښکاري چې دا سفر تر ډېره د تفاهم د رامنځته کېدو او د چین د پانګوالۍ د جذبولو لپاره ترسره شوی دی، نه د کوم مشخصو موافقو په برخه کې. مخکې له مخکې داسې د دغه سفر لپاره که څه هم اشرف غني احمدزی یوه میاشت کېږي چې قدرت ته رسېدلی دی، آمادګي کافي نیول شوی وه؟
ما مخکې هم ویلي چې د ده نه مشخص لاسته راوړنې منګ لرو. په اول سر کې ویل چې څلور موافقتنامې دي په بېلابېلو برخو کې، د تجارت او د اقتصاد په برخه کې دي، د خپل افغانستان د تجارت د اتاقونو ترمنځ، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت او د افغانستان د مالیه وزارت د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه امسا شول. یعنی د افغانستان د اړخ نه کومې وړاندیزونه چې موجود وو هغه ډېر مشخص دي. هغه دا ده چې افغانستان چین ته د یو هغه ستراتیژیک همکار په سترګه باندې ګوري چې په لنډمهاله کې، په وسط مال کې، او بیا هم د اوږد مال کې، او داخنه هم یعنی په ډېر اوږد مال کې هم د دوو اړیکو سره افغانستان په ډېر ارزښت سره ګوري. او دا د افغانستان غواړي چې د ده په خوا کې چې دغه اړیکې چې د دیارلس کلونو راهیسې ادامه لري دا نور هم پیاوړي کړي. او تاسو به خبره سئ چې د چین دولت د جنوبي آسیا دپاره تقریبا شل میلیارد ډالرو کومک یو ابتکار په لاس کې نیولی دی، او افغانستان غواړي چې وکولی شي د دې شل میلیارد ډالرو نه یو برخه د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره په افغانستان کې د هغه زیربنایي پروژو دپاره او د افغانستان په کوم برخه چې افغانستان اړتیا لري د دنه دا مرستې راجذب کړي.
دا و د افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غني احمدزی ویاند نظیف الله سلاکار چې دا وخت له نوموړي سره د چین په سفر دی او زموږ همکار نوریاس نوري سره خبرې کولې. او سم د کوردانو په اړه یو ریپورت. کوردی و سوال غواړي چې نن د شام پر کوبانی ښار برید وکړي. په کوبانی کې یو کوردی چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې یو نیم سل عراقي کوردان دې ته تیار دي چې له کوبانی څخه د اسلامي دولت وسلواله ډله پر شا کړي. تفصیل به د احمد چبر په ریپورت کې واورو.
د پښمرګه پونم د عراقي کوردانو پولیسکونو جنگلي ورسته ترتی چې د سوریې خاورې ته پرون داخل شول بیرته ترکیه ته ستانه شول څو د سوریې پر کوبانی شار د بریډ لپاره چمتو شي. کوبانی د سوریې سرحدي شار دی چې په ورستیو کې د اسلامي دولت ډلې نیولای دی. په کوبانی کې یو مسول عصمت شیخ حسن ازادي رادیو ته د پنځنبه پر ورځ ویل کوردی وسلوال په خپلو کې د جمعې د ورځې د بریډ په اړه سلام مشورې کوي. زموږ ورونه یعنی پېشمرګه زموږ د مرستې لپاره کوبانی ته راغلي دي. د پېشمرګه لس مشان کوبانی ته داخل شول او موږ له هغوی سره خبرې وکړې. هغوی اوس بیرته له سرحده پول وتل څو تجهیز شي او خپل ځواکونه د کوبانی د ساتنې لپاره چمتو کړي او دلته راشي. دا یو ډېر مثبت ګام دی. موږ پرې خوښ یو او پرې ویاړو. په کوبانی کې د دې مسول په وینا یو نیم سل کوردان دې ته چمتو شوي دي چې له خپلو وسلو سره د کوبانی ښار ته داخل شي. د کوردی پېشمرګه وسلوالو سلطان پالوتکه کې د ترکیې جنوب ختیځ ته استول شوې دي چې دغه وسلوالو ته درنې وسلې ورکړل شوې دي او زغروال ګاډي هم لري. په دې ترڅ کې سوریې پر ترکیې انتقاد کړی دی چې د دوی پر خاورې اشکارتي رای کړی دی او بهرنیو ترورستانو ته اجازه ورکړې ده چې د دوی له خاورې سوریې ته ننوځي. پر کوبانی د اسلامي دولت د وسلوالو د برید له پیله تر اوسه په دې شار کې تر اته سوډیر کسان وژل شوې دي او نږدې 200 کسان د خپل کورونو پریښودو ته اړوتي دي. د کوردانو پېشمرګه جنگیالي په داسې وخت کې د کوبانی پر شار برید ته چمتو شوې دي چې تر اوسه د امریکا په مشي په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت د یاغیانو پناه ځایونه په دغه شار او شاوخوا سیمو کې لمنځنه دي تللي.
احمد شیبر واوسم د جاوید مرخیل په ژغ کې هغه سندره چې په لومړی نیمای کې پوره نه واوریدله راځي چې اوسې درته وړاندې کړو.
مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
جاوید امرخیل پر ژغ کې مو سندره واوریدله. دی نېشنل ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې هغه وسلوالې ډلې په اسلامي دولت وسلوالې ډلې کې شاملېږي چې مایوس شوي دي. د ورځپاڼې په خبره د دغو وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان فوج عملیات هم کوي. د مقالې نورې برخې له ګل آیاز اورو.
دی نېشنل ورځپاڼې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په تیزی سره د خوریدو په اړه په یو مقاله کې لیکلي دي چې په قبایلی سیمو کې میشت دوه وسله والو ډلو په اکتوبر میاشت کې له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره د مرستو ژمنه کړې وه. همداراز نور ډلې هم په اسلامي دولت وسله والې ډلې کې د شاملېدو خبرې کوي. ورسپان لیکي چې د روان کال تر اخره پورې به تر زرو پورې وسله وال په یاد ډلې کې شامل شي. ورسپان لیکي چې په موجوده سیاسي حالاتو کې دا د اندېښنې وړ خبره ده. خو د ورسپان په خبره په پاکستان کې میشت وسله والې ډلې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا په عراق او شام کې د عملیاتو نه متاثره شوي نه دي او نه هم دغه ډله د خپل ځای د بدلولو پلان لري. په پاکستان کې وسله والې ډلې دا کارونه د مایوسۍ په حال کې کوي ځکه چې فوج په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي. ورسپانه زیاتوي چې په پاکستان او افغانستان کې جهادیانو د دغه ډلو کارونه ناکامه کړي نو ځکه دوی اسلامي دولت وسله والې ډلې ته اوړېدلې دي. په دې کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ شامل دی. دغه ډله په 2001 کال کې د پاکستان قبایلي سیمو ته ورغلې وه. ورسپانه د ازبکستان اسلامي غورځنګ په اړه زیاتوي چې په 2006 کال کې په جنوبي وزیرستان کې مقامي طالبانو دغه ډله په زور وستلې وه. په دغه نښتو کې په سوونو کسان وژل شوي وو. د دې وروسته دغه ډله په شمالي وزیرستان کې میشته شوه خو په ډرون بریدونو کې یې مشران وژل شول. دغه ډلې د پاکستان په کراچۍ هوایي ډګر برید کړی وو او فوج په جوابي کاروایي کې په شمالي وزیرستان کې د دوی پر ضد عملیات پیل کړل. ورسپان لیکي چې ازبکستان اسلامي غورځنګ له القاعده مشر ایمن الزواهری نه مرستې غوښتې وي خو نه خو ورته پټنځای نه ملاو شو او نه هم وسایل. ورسپان لیکي چې د جنوبي ایشیا وسله والې ډلې د خپلو مشرانو جواب ته انتظار کوي چې موجوده حالاتو کې به یې څه ستراتیجي وي. په افغانستان کې ملا عمر به غواړي چې په خپله ډله کې اتفاق وساتي ځکه چې په دې وروستو کې د هغو ځایونو د بیا نیولو کوششونه کوي چې د ناټو او د امریکایي فوجیانو د وتلو وروستو خالي شوي دي. ورسپان زیاتوي چې کېدی شي ملا عمر خپلو کسانو ته چې اسلامي دولت ته اوړېدلې وي استازي ولیږي. ورسپان لیکي چې په جنوبي ایشیا کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې شمیر به ډیر کم وي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم په خو ګورې نو ته وېدا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات څه دي؟ سندري ویل کې دي او موسیقاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي د لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د افغانستان د بیرغونی پر چارو د امریکا د څار ادارې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید او کاروبار د دغه هیواد پرمخ تیا پر وړاندې لوی خطر دی. د دې ادارې مشر ویلي چې امریکا او د غرب ملګري هیوادونه د دغه خطر د لمنځوړلو لپاره مناسب اقدام نه کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې ریپورت مهم ټکی له هارون باچا اورو.
د افغانستان د بیا رغونې د چارو د څار د دفتر یا سیګار لخوا د اکتوبر پر 13 نیټه خپور شوی په درې میاشتنی رپورت کې ویل شوی چې د امریکا حکومت او همدارز نړیوال ټولنې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې خبره له پامه غورځولې ده. د سیګار مشر جان سوپ کو په واشنگتن کې د آزاد اروپا ریډیو خبريال ته ویلي چې امریکا او ملګري هیوادونه په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او کاروبار د مخنیوي لپاره کوم غختلې پروګرام نه لري. د نوموړي په خبره د امریکا په خارجه وزارت کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ادارې د دفتر ته په دې اړه چې په افغانستان کې د نشئی توکو د کښت مسله به څنګه حلوي هیڅ لارښوونه نه ده کړې. خغلی سوپ کو ویلی واشنگتن د مخدره موادو پر ضد مبارزې په نوم څه د پاسه $5 بلیون ضایع کړی دي. د نوموړي د دفتر لخوا خپور شوی رپورت وایي په افغانستان کې دا مهال د 400,000 or 1,100,000 خلکو د ژوندانه بیړۍ د مخدره موادو کاروبار سره پر تړلو کارونو روانه ده. ملګرو ملتونو د تیر 2014 کال په نومبر میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې د پیمو کښت د بل هر وخت په پرتله ډیر شوی دی. په افغانستان کې د بیا رغونې چارو د څار د دفتر مشر د امریکایي حکومت پر هغو پالیسیو هم نیوکې کړې دي چې په ترڅ کې د دغه هیواد د مخدره موادو کاروباریان حتی د پرمختیايي پروژو ټیکې ترلاسه کوي. خغلی سوپ کو همداراز د افغانستان په حکومتي ادارو کې د فساد شتون د یوې سنگینې مسلې په توګه یاد کړی دی چې د په فکر په دغه هیواد کې د مخدره موادو کاروبار ته ګټه رسوي. نوموړي له امریکایي او افغان حکومتونو غوښتي چې په افغانستان کې د مخدره موادو او اداري فساد پر ضد مبارزه په ګډه او په زیاته غښتلې بڼه پر مخ یوسي.
د هارون بادشاہ زخم سنده د هارون بادشاہ زخم رپورٹ اوریدي بخښنه غواړم تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري سلام پښتونخوا خبرونه خبري برخه پایتور رسیدله په بلګړی کې به بیا تاسو په خدمت کې تاسو کولای شئ مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم واوري او د ترڅنګ څنګه رپورټونه تاسو اوریدلې دي هغه هلته لیدلای شئ لوستلای شئ او تصویرونه مالته ستا او ویډیوګانې هم ستا د هر څه تاسو او کواړي څو ژوندې واوري انټرنیټ تم لاسرسي وي نو مشال ریډیو ډاٹ کام ولګوي سلام پښتونخوا خبرونه به پایته ورسو خو پر د غزاله جاوید په شغ باندې په بلګړي کې بزا عبدالحک کړ بیا لته سره
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه اوران شو له حکومت اوران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.